د ماسپښین 2 بجې شوې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د امانه میرزي په تخنیکی لار شوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به چې په منځني سفر 12 پښتنې په ټول افغانستان کې خبري شي، تر خبرونو وروسته د یو افغان پوځي چارواکي په وینا واوري چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په یو روختون کې ساور کړه. خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په هلمند کې شپېته کسان چې دولت ضد وسلولو بندیان کړي و خوشې سول. په میدان وردګ ولایت کې د هوان د لګېدو له کبله تر لسو زیات ملکیان وژل سوي. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د اورشیندونکي بم حمله وسوه. د ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نږدې شپېته کسان چې د دولت وسلوالو مخالفانو بندیان کړي و خوشې کړي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې په دغو شپېتو کسانو کې ملي او محلي پولیس، د ملي اردو سرتیري او ملکیان شامل دي چې دولت ضد وسلوالو نیولي وه او په هغې ولسوالۍ کې ساتل. په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه خوشې سوي کسان د 215 میوند قول اردو مرکز ته لېږدول سوي دي. دغه عملیات د دولت ضد وسلوالو د یوه قومندان د مندلو په هدف د 50 کسیزې خاصې قطعې لخوا ترسره سوي دي. د خوشې سوو کسانو د صحي وضعیت په اړه څه نه دي ویل سوي. په میدان وردګ ولایت کې د هاوند مرمۍ د لګېدو په پیښه کې یو لس کسان وژل سوي دي. پیښه د سید آباد ولسوالۍ په ودوړو سیمه کې سوي ده او په وژل سوو کې ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویل، نن سهار اول د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وسوه. تر جګړې وروسته یو هاوند یو مسجد ته نږدې چې ماشومان او لویان ورڅخه پراوتو ولګېد.
کله چې نماځه د هر کیږي سره د ملي اردو اوان مرمۍ زی چې د پخ ځای کې چې د خلکو تجمع په دې مینځ کې حسابات کیږي چې بدبختانه په دې پیښه کې تقریبا لس کسه یا ولس کسه شهیدان دي او شپږ تنه ټپیان.
امنیتي چارواکو د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي. په پام کې ده د پیښې ځینې ټپیان کابل ته انتقال سي. افغان چارواکي وایي د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور د سختو ټپونو له کبله ساور کړی ده. د ولس مشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار او ویان سلطان فیضي دا خبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. تر دې مخکې افغان چارواکو د طالبانو د دې نوي ټاکل سوي مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو په وار وار دا خبر رد کړی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سویډنی چارواکو سره پر پوځي، اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې کوي. دا ځینو اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر غنی د سفر وروستی ټپال دی. دا مهال شاوخوا 15,000 افغانان په سویډن کې میشتي. ښاغلی غنی به نن د نورو مسایلو ترڅنګ په سویډن کې له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو پر برخلیک هم بحث وکړي. محمد اشرف غنی تر دې مخکې فرانسې، ایټالیا او جرمني ته سفر درلود. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د اورشیندونکي بم حمله وسوه. چارواکي وایي درېو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره و نن سهار وختي په اجوزه سیمه کې دغه کلب ته اورشیندونکي بوتلونه واچول. دوی تر دې پیښو وروسته له سیمې تښتېدلي دي. پولیس وایي اور د سترګو پراب کې مړ سو او امنیتي چارواکو د دې برید په اړه څېړنې پیل کړې دي. وروسته له هغې چې په 2013 کال کې پاوز پخوانی ولسمشر محمد مرسي تر پراخو ظاهرو وروسته له وخت څخه لري کړ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مصر کې د یو لړ بمی حملو مسولیت منلی دی. زیات بریدونه پر امنیتي ځواکونو سوي دي. د ایتالیا ساحلي ځواکونه وایي له مدیترانې سمندر څخه شاوخوا 2,000 غیر قانوني کډوال چې په یولس کښتۍ کې سپاره و ژغورلي دي. دوی هڅه کوله چې ایتالیا ته ځانونه ورسوي. دا په تېره یوه میاشت کې د سمندر د لارې ایتالیا ته تلونکي زیات کډوال دي چې ژغورل سوي دي. د مدیترانې سمندر او شاوخوا سیمو کې د سړې او خرابې هوا له کبله په دې وروستیو میاشتو کې اروپا ته له دې لارې د کډوالو تګ کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه 1,40,000 کډوال ایټالیا ته رسیدلی دي. اروپا ته د رسیدلو کډوالو شمیر شاوخوا 900,000 ته رسیدلی دی. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او دې هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل سي. حیدر العبادی د خبرې یو ورځ وروسته له هغې وکړې چې امریکا اعلان وکړ داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره به عراق او سوریه ته خپل سل ځانګړي سرتیري ولیږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما په خپله یو وروستۍ مرکه کې ویلي، په سیستماتیک ډول د داعش د ځپلو او له منځه وړلو لپاره یې عراق او سوریه ته د دغو سرتیرو د استولو پرېکړه کړې ده. خو د داعش خلاف د نړۍ نړیوال ائتلاف ویان سټیو وارن ویل عراق ته د امریکایي سرتیرو د استولو موضوع یې دوی اونۍ مخکې د عراق له صدر اعظم سره شریکه کړې وه. او روسیه په پام کې لري چې د سوریې په لویدیځ ولایت هومس کې خپله هوایی اډه نوره هم پراخه کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې پرون ویل چې روسیه غواړي په دې اډه کې خپل جنگي جټ الوتکې ځای پر ځای کړي. دغه اداره وایي روسان په شعیرات هوایی اډه کې چې د هومس ښار د جنوب ختیځ په 40 کیلومتره کې پرته ده استحکامات زیاتوي او د الوتکو د ځغاستې کرشو یا رنویګانو ته پراختیا ورکوي. او په پام کې لري په سوریه کې د خپلې دویمې هوایي اډې په څیر له دې اډې څخه هم کار واخلي. په دې هوایي اډه کې روانې چارې څرګندوي چې مسکو په پام کې لري. د سوریې په مرکزي سیمو کې خپلې هوایي حملې زیاتې کړې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش پکې زیاته فعاله ده. د امریکا متحده ایالاتو یو چارواکي وویل چې واشنگټن فکر کوي روسیه به شعیرات هوایي اډې ته تجهیزات او وسایل لېږدوي او ځینې تجهیزات له مخکې پکې فعال شوي دي. روسیه په لازقه ولایت کې له باسل الاسد دولتي هوایي اډې څخه په استفادې د سپتمبر له 10 راهیسې په سوریه کې هوایي حملې کوي. لدی اډې څخه هر ورځ سوخوی څلور ورشت ډوله بم غورځونکي او سرخیل وتکی الوتنی کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرمنې په دوام د یو پوځي افغان چارواکي څرګندونه خبرو.
ملا اختر منصور ورسد سرکی دونه شپاره کې ساور کړی دا وس مل دی ژوند دی نه دا.
په کابل کې د هین سفیر وای اسلام آباد هڅه کوي د طالبانو مشي حقانی شبکې ته وسپاري. مدني ټولنې د افغان پولیسو پلیکو کې د شزینه پولیسو د شمیر کمیدو ته اندېښنه شي. د امریکا په کالیفورنیا کې چې ورما ورسوار لستنې و پاکستانی ووشل پولیسو د دې پاکستانی په کور کې بمونه او مهمات پیدا کړې دي. دا ساده ډو پروانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شبي پیغامونه خبرو. د راپورونو لمخې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې په دې ورستیو کې په یوه حمله کې ټپي شوی و مړ شوی دی. افغان چارواکي د دې خبر د تایید ترڅنګ وایي چې د طالبانو د مشر مړینه به د طالبانو لپاره د جګړې په ډګر کې یوه لویه ضربه وي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو راهیسې د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي چې لومړی ځل یې د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیضي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو مخکې آزادۍ راډیو ته ویلي و چې ملا اختر منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومتره کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر محمد منصور د ډلې ویندویانو لپاره د خبرې اوازې بللې او رد کړې دي. ملا منصور د ملا محمد عمر له مرموزي مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ، خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د ده په مخالفینو کې یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو جلا ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې ډلې مشر وباله او د دې دوو ډلو ترمنځ له همغه راهیسې خونړۍ نښتې پیل شوې چې د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قومندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې اوازې دقیقې بولي. پاسوال اسمت الله دولتزی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذات المعینی اختلافات او عمله ژور پښوی وو او ورته د ټکی دونه کوټې شبکوم شپخانه تر انتقال شوی دا د شپخانه کې ساور کړی دا وس مل دی ژوند دی نه دا.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیرای پلویان په هلمند ولایت کې ډیر دي. پاسوال دولت ځای وای د ملا منصور مړینه بعد طالبانو جګړې اس قابلیت ته سخت ضربه ورکړي.
ډیر سر اغیز به وری د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډیر مثبت اثر لري او طالبانو د پاره او متوسواله مخالفینو ته ډیر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډیر بد اغیزه کوي. د دوی جنگی توان او جنگی ماشین پټه به درې.
ل طالبانو د جلا شوی ډلې مشر مولا محمد رسول په دې ورستیو کې لختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی وو، او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په تیره په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د مولا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي وو، چې د طالبانو د نامتو قمندان مولا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې وو. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر ملا اختر محمد منصور د برید په اړه هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامي حمله وه.
په راپور کې مو د افغان چارواکو په وینا واوریدل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور له اخیستو ټپونو سا ورکړه. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ملا اختر محمد منصور له کوټې څخه باندې 40 کیلومتره لري د کوچلاخ په سیمه کې د سېشنبې په شپه ټپي شوی وو. د طالبانو د مشر د وژلو د خبرونو د خپرېدو په ترڅ کې په کابل کې د هند سفیر وویل چې پاکستان به د حقانی شبکې غړي د طالبانو د مشرتابه په توګه نړیوالو ته وړاندې کړي. ښاغلی امر سنا دا خبره د هندوستان ورځپاڼې د هندو ته کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
افغانستان ته د هندوستان سفیر امر سنها ویلي چې د بلوچستان په کوچلاک کې د طالبانو پر اوسنی مشر ملا اختر منصور حمله شوی چې د طالبانو ترمنځ درد زیات شوی دی. د پوینا په داسې حال کې باید هندوستان مداخله وکړي، ځکه چې پاکستان د طالبانو له یوازې یوې ډلې سره خبرې کوي. امر سنها د هندو ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان حقانی شبکې ته د مشرۍ لپاره ځای ورکړی دی، او شایي دغه شبکه د پاکستان په نوښت د طالبانو په نامه پر نړیواله کچه وپیژندل سي. ښاغلی سنها له دې هندو ورځپاڼې سره د خپلو هغو څرګندونو په اړه هم خبرې کړې چې په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د کتنې په اړه یې کړې وي. د ویلي چې که افغانستان له پاکستان سره په اوسنیو شرایطو کې همکاري وکړي، دا به په دې معنی وي چې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د طالبانو مشرتابه وټاکي، او دا کار باید ونسي، ځکه چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو لخوا تعین سي. د ویلي چې په اوسني حالاتو کې بیرسته چې حتی حقانی شبکه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو برخه سي. د ویلي چې حقانی شبکه به له دې پرته چې د یو شمیر هوادونو له تور لیست څخه یې نوم لیرې سي، څه ډول مثبت رول ولوبوي. امر سنها د هندو تویلې چې له طالبانو سره د پاکستان د خبرو پایلې بداوي چې نړیوالې ټولنې ته به حقانی شبکه د طالبانو د مشرتابه په توګه وړاندې کړي. د پوینا افغانان په جنوبی آسیا کې د هندوستان رول ډیر ځلاند کړي، او تمه لري چې د سیمایزو ګټو لپاره باید جدي خبرې وکړي. د ویلې چې د دسمبر د 8مې د آسیا زړه کانفرنس په افغانستان کې د سولې راوستلو نوې فرصت وړاندې کړي.
د ملالۍ بشیر پر راپور کې مو په کابل کې د هندوستان د سفیر څرګندونې واورېدې. له یوې خبرتیا وروسته به واورې چې په لنډ راتلونکي کې به د هند صدر اعظم کابل ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي ټاکل شوې ده د هند صدر اعظم په لنډ راتلونکي وخت کې کابل ته راشي. دغه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د نریندرا مودي د سفر نیټه نه ده مشخصه شوې. ځینې هندي رسنیو هم په وروستیو کې راپور ورکړ چې دغه هیواد صدر اعظم به ډیر ژر له افغانستان څخه لیدنه وکړي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
هند ته د ملي وحدت حکومت د یو شمیر لوړپوړو چارواکو تر سفرونو او د دغه هیواد له چارواکو سره تر لیدنو خبر وروسته ټاکل سوی د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې له افغانستان څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي که څه هم کابل ته د هند صدر اعظم د سفر هدف په دغه هیواد کې د هند بشپړو سوو پروژو پرانستل شودل سوی، خو شای په دغه سفر کې په بیلابیلو برخو کې شپږ تفاهم لیکونه هم لاسلیک سي. دغه سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې شاید د هند صدر اعظم په دغه سفر کې له افغانستان سره خپل د هیواد نوې مرستې اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم افغانستان ته دغه هندي مقام سفر تاییدوي، خو وایي چې دقیق نیټه نه ده روښانه سوې. د دغه وزارت تدریم لستیال نصیر احمد اندیشه د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دغه سفر پر اهمیت ټینګار وکړ.
معلومات ابتدایي امیر میګن کې سفرای است کې
دوی لمړني معلومات هم درشي. نوموړي له څه باندې یو کال راهیسې چې د صدر اعظم په توګه ټاکل سوی دی افغانستان ته سفر نه درلود. هند په سیمه کې د افغانستان د دولت یو ملاتړ کوونکی دی، او زه فکر کوم چې دا به یو ګټور او ښه سفر وي. هندي رسنۍ په وروستیو کې افغانستان ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د راتلونکي سفر راپور ورکړ. که څه هم په دغه راپورونو کې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر اجنډا نه ده روښانه سوې، خو ویل دي چې تمه کېږي ښاغلی مودی د دې سفر پر مهال د سلما د بند او د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ پروژې چې د هند په مالي لګښت جوړې شوې پرانیزي. په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو افغان پلاوی هم هند ته سفر کړی و او د دغې وطلې چارواکو سره پر بیلابیل مسایلو خبرې کړې وې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان له افغانستان سره د هند د اوږدې مودې اړیکو ته په کتو وایي چې دغه هیواد د افغانستان اوسني سیاسي او امنیتي حالات په غور سره څاري. د کابل پوهنتون د نړیوال اړیکو استاد او سیاسي کارپوه نجیب محمود ازادي راډیو ته وویل چې هند تر پخوا ډیر په افغانستان کې د پاکستان له نفوذ څخه اندېښمن دی او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره اړتیا لري چې ځینې اقدامات وکړي.
آمدن یک مقام بالا رتبه هندی به افغانستان پیام است برای پاکستان.
دیوی افغانستان ته دی ولورپوری هندی چارواکی راتک د پاکستان لپاره دا پیغام دی چې موږ د افغانستان تر څنګ ولاړیو. کدو یعنی هند واقعا غواړي د افغانستان امنیتی مسایل بررسی کړي، لذین متحدینو سره دی یو اجماع راوبولي چې افغانستان له هر اړخه په خپل کښو دروي. افغانستان توپ او ټانک ترتیا لري. که هند واقعا د نت ولري چې افغانستان به وشخوري، د افغانستان خلک به تل منندوی ووسی. لدې مخکې داسې ویل شوی چې هند به په نږدې راتلونکي کې له افغانستان سره د څلورو MI-15 ډوله روسی هلیکوپټروم رسته وکړي، هغه مرستې چې د غیواد د اړتیاو په تناسب ډېری کمی بلل کېږي. د چارو افغان څېړونکو په دې باور دي چې د سیمې پیاوړي هیوادونه لکه هند او چین کولای سي د تورېستي ډلو پر ملاتړ کوونکو هیوادونو فشار راولي څو د افغانستان د جګړې له اوږدېدو او سیمې ته د ګواښونو مخنیوي وکړي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذر په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر وبجو پورې خبري او د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د آشنا رادیو د یو خبريال دغه راپور هم تاسو ته خبرو چې هغه پاکستانی او میرمنې چې وړ مورزه د امریکا د کالیفورنیا په یالت کې 14 سنه وشل، د هغوی په کور کې بمونه او نور مهمات پیدا شوې دي. خوس پر شو د میدان وردک پیښې ته چې په خبرونو کې مهم خبر درلود. د میدان وردک ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ماشومان په ګډون 11 تنه وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. د دې ولایت د ولایتي شورا منشي ازادي رډو ته وویل چې دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په پوستو حمله وکړه. زموږ همکار رحمت الله افغان له شریف الله هوتک سره په دې اړه مرکه کړې ده. د مرکه په سر کې ښاغلی هوتک وویل
د سهار اتنیمې بجې وخت سره پیل میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د اوتړو په کلي کې د طالب او ملي اردو ترمنځ جنگ پیښ شوی و. وروسته له هغې طالبانو سره چې دغه سیمې جماعت ته پناه وړې وه، مسجد کې دننه ناست ماشومانو د قرآن شریف سبق لوست او ورسره سپین ګیري له مسجد نه بهر شوي دي. سره کله چې مسجد د بهر کېږي سره د ملي اردو عوان مرمۍ ځي چې د پغه ځای کې چې د خلکو تجمع وه په دې منځ کې حسابات کېږي چې بدبختانه بدبختانه په دې پیښه کې تقریبا 10 کسه یا 12 کسه شهیدان دي او شپږ تنه ټپیان.
د مړو ټپیانو کې څومره ماشومان شامل دي؟
یاره د حدود تقریبا 10 کسه ماته ښکاري چې د شهیدان د ماشومان دي او سره نور سپینګیري مشران هم دي زخمیان او ټپیانو کې شامل، یعنی 12 کسه شهیدان دي او شپږ کسه ټپیان.
په دې مړو کې طالبان هم شامل دي؟
نه، خیر ټول ملکی افراد دي. سره چې د پسیما کې درګرد اوس امنیتي ځواکونه واغ نور امنیتي چارواکي چیړنه کوي، ورسره باندې معلوم شي چې په دې کې البته کوم ځای کې سمرمه ثابت کړي او په دغه ځای کې په مهال باندې د دولت مخالفین شتون نه درلود او چیر مکه یو ځای کې کلا کې پټ و کور و. سره نو دغه مرمۍ هغه حال چې شرطوي و د خلکو مینس کې لګېدل.
د ټپیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړي؟
وضعیت ټپیانو په وضعیت موږ اوس هم چې د میدان وردګ ولایت مرکزی روغتون له رئیس سره تماس نیولې او د ټپیانو ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي او هغه شمېر چې وضعیت خراب و د کابل په لور باندې ایمرجنسي روغتون ته لېږدول کیږي.
د میدان وردګ د ولایت د ولایتي شورا د منشي څرګندونې مو اوریدې چې وی ویل په میدان وردګ و ولایت کې د سید آباد پولیسوالۍ کې نن د هامان فویو مرمۍ کې 12 تنه وژل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1295 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوونه به څېړنه شي چې د افغان پولیسو په منځ کې افراطیت ته لیوالتیا د صفر په حد کې ده. دغه څېړنه چې د یو کال په موده کې د پولیسو څخه د پوښتنو په اساس ترتیب شوی شي چې د افغانستان شاوخوا 80% پولیس د هیواد د ساتنې په خاطر وظیفه اجرا کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په پولیسو کې نه یوازې افراطیت نشته بلکې افغان امنیتي ځواکونه د هغې په وړاندې مبارزه کوي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
په داس حال کې چې وخت نه وخت په خپلو همسنګره ملګرو او بهرنیو ځواکونو د افغان پولیسو حملو لزان سره ګڼې اندېښنې راپارولي، خو یوه نوې څېړنه د حملې فردي عمل ګڼي. دا څېړنه چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د یو کال په موده کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې کړي، ښیي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ساتنې په خاطر جنګیږي او نه غواړي چې نظام یې کمزوری او افراطیت پکې وي. د دغه مرکز یو مسؤل عبدالاحد محمدي چې د چهارشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سخت درزۍ پاړه د شوی چړنې نتایج له رسنیو سره شریکول وویل چې د افغان پولیسو ترمن د ستونزه ډیره کم ده. هغه وایي چې د شاوخوا 1500 پولیسو څخه شوی د چړنه خي چې د لاسو څخه یو پولیس نسبی افراطی نظر لري.
حدود 68% از پاسخگویا
شاوخوا 80% جواب ورکونکي تقریبا په دولتي لوړ پوړو چارواکو د فساد لامل شکی دي. شاوخوا 11% ویلي چې د یوازې د طالبانو د ځپل لپاره د پولیسو سره یوځای شوی. 40% یې بیا اقتصادي انګیزه مطرح کړي. خو ډیرو او اکثرو یې ویلي چې یوازې د وطن او وطن دوستۍ په خاطر پولیسو ته راغلي دي. د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان پولیسو ترمنځ د نورو ستونزو په نسبت قومي ستونزې او فساد سره د مبارزې په وړاندې اندېښنې لوړې دي. دغه څېړنه د افغانستان په بلخ، بامیان، غور، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د پولیسو سره د مخامخ خبرو په اساس شوې ده. له دې وړاندې دغه مرکز په ورته موضوع د افغانستان په مدرسو، پانتونونو او ټولنیزو شبکو کې د افراطیت د فکر د موجودیت په اړه څېړنې کړې وې چې په هغې سروې کې د افراطیت د موجودیت فیصدي لوړه وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې په افراط ګرۍ باور نه لري بلکې د هغې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه لري او پولیس د مخالفانو په وړاندې د جنګ په مشروعیت باوري دي.
د افغانستان ملي پولیس په تیرو 14 کالو کی اساسی وظیفه یې همدا ده تاسو ترورستي ترهګر ګروپونه چې د اسلام په نوم دوی خپل افراطی ایدئولوژي غواړي تحمل کړي افغانانو باندې چې قبول ورنه دي. دوی سره زمونږ پولیس مبارزه کوي. نو زمونږ د 13-14 کال مبارزه ده شي چې هیڅ افراطیت مذهبي افراطیت قبول نه دي. زمونږ لپاره دغه نظام اساسی قانون او دغه اسلامي ارزښتونه مهم مسایل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت نړیوالو متحدینو هم د افغان ځواکونو پر وړتیا او اراده ډاټ سرګن کړي او ویلي دي چې دغه ځواکونه کولای شي په یوازې سر د هیواد امنیتي چارې سمبال کړي.
بیا هم د افغان پولیسو پاړه د افغانستان مدني ټولنې یو شمیر غړي د شزینه پولیسو د شمیر ته زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی د چهارشنبه په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپل دوهمه ناسته کې د پولیسو پولیسو کې د شزو اوسنۍ ونډه کمرنګ وبلله. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې ورستیو کې د پولیسو پولیسو کې د شزو په برخه کې ډیر پرمختګونه شوې دي. سباون کاکړ له کابل راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمیر فعالان وایي چې د پولیسو په لیکو کې د شوزو ونډه ډیره کمرنګ ده او له حکومت څخه یې غوښتل چې د شوزو پولیسو پر وړتیا، کمیت او کیفیت غور وکړي. دوی د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپل دوه مناسته کې د شزینه پولیسو څخه ملاتړ، د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د یو اعلامیې په خپرولو سره د پولیسو په لیکو کې د شوزو پراخه ونډه اړینه وبلله. د مدني ټولنې یوې فعالې ریحانه عزیزي د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
په دې برخه کې باید ناسمې فرهنګي انګیرنې بدلې سي. یوه ښځه دې د کورنۍ چارو وزارت د معینیت لپاره او د ریاستونو او امریتونو د پوستونو لپاره د ښځو ګمارنه باید په جدي توګه په نظر کې ونیول سي. د ښځینه پولیسو لپاره دې د زده کړو زمینه برابره سي او په ټولو عامه ځایونو کې دې د تاوتریخوالي د جرایمو د څیړنې لپاره د ښځینه پولیسو یو مرکز جوړ سي.
مدني فعالان له حکومت اواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1315 پریکړه لیک ته پجمنتوب سره دي د هیواد د امنیت په تامین کې د ښځو رول په جدي ډول عملي کړي. دوی همدارس د افغانستان د حج او اوقاف له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په ټول افغانستان کې د شدینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د څو کلونو را په دې خوا د پولیسو په لیکو کې د شدینه پولیسو پر ډېرېدو ټینګار کوي. د معلوماتو له مخې اوس مهال 2015 شدي د اجیرو او قراردادیانو په توګه د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. حکومت په پام کې لري چې تر 2018 کال پورې د پولیسو په لیکو کې د شدینه پولیسو تعداد 15,000 او د 2023 کال پورې دغه تعداد لازر ته پورته کړي. خو له دې ټول سره سره لا هم په افغانستان کې د شدینه پولیسو د فعالیت پر وړاندې کلتوري، مذهبي او ټولنیز ستونزې موجودې دي. له دې وړاندې د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو هم د افغانستان شدینه پولیسو لپاره د کار چاپیریال مناسب نه دی بللی او په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت پر کارونو انتقادونه کړي وو. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو په برخه کې ډیر پرمختګونه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د تحقیقاتو او څارنې عمومي مدیر هارون نور په دې برخه کې د یو کمپاین پر پلي کولو ټینګار وکړ.
د تیرو کلونو په پرتله په کابل او ولایتونو کې ډیر بدلونونه راغلي دي، خو په دې برخه کې باید یو ملي کمپاین ترسره شي. موږ ټول باید لاسونه سره یو کړو او کار وکړو. موږ د کار لپاره د غوره چاپیریال د جوړولو وعده کړې او پوره کوو یې.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ څه باندې 370 تنو افغان ښځینه پولیسو د ترکیې له ښوونیز مرکز څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د چارواکو په اند دغه وزارت هڅه کوي څو د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر زیات کړي او په دې برخه کې موجوده اندېښنې لري کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه ترو.
د ټانک یو پخوانی روسي قومندان چې په افغانستان کې نیول شوی وو، پرون په امریکا کې په عمر باندې محکوم شو. د پخوانی شوروي اتحاد د سرتیری په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو د یو بریټ مرشي کړي و. په دې اړه نور تفصیل اجمل انڅه.
د امریکا فدرالي منصفه هیئت په اګست میاشت کې روسي طالب ایرک حمید الله په 15 تورونو مجرم ګڼل و. په دې کې د ترهګرۍ لپاره د موادو له برابرولو نیولې د یوې امریکایي الوتکې د ویجاړولو تر هڅې او د ډلې زی وژنې د کارولو په اړه تر توتی پورې تورونه شامل و. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وايي مخکې لدی چې د ورجینیا په ایالت کې قاضي پر نوموړي د سزا حکم ورکړي. روسي حمید الله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او د امریکا حکومت تورن کړ چې د په هدف ګرځول غواړي روسانو ته پیغام واستي. 55 کلن ایرک حمید الله په روسي ژبه خبري کولې او محکمې ته ویل تاسو ما په ترهګرۍ تورنوي دا دروغ دي. زه هغه څه کوم چې عیسی مسیح موږ ته ویلي. د روسي بندي امریکایي محکمې ته دا هم ویل چې زستاسو قانون او دا محکمه نه منم او کرکه ترې لرم. حمید الله چې د لوګي احتساب کړي خو په بشپړ توګه یې خوړ نه دی بس کړي، رنگل وته او خوار بریخي دو په ګرځند توکي کې محکمې ته راوصل شوی وو. ویل کېږي چې حمید الله د پخواني شوروي سرتیری او چې په افغانستان کې جګړه کوله نو مولوی بیا په افغانستان کې پاتې شو د حقانی له شبکې سره یو ځای شو. دا هم ویل کېږي چې مولوی په 2009 کال کې په خوست کې پر افغان سرحدي پولیسو د طالبانو د یو برید مشري کوله. کله چې سمیت امریکایي الوتکې ورسېدې وسلوالو هڅه وکړه چې د الوتکې ضد وسلو باندې امریکایي هلیکوپټرې نسکورې کړي. څارنوالان وایي په دې برید کې هلیکوپټر ته فني ستونزې پېښې شوې خو ائتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه واوښتي. څارنوالانو له قاضي غوښتي وو چې حمید الله ته د عمري بند سزا ورکړي، خو د حمید الله مدافع وکیل بیا د دیر شکلونو بند او تر څارنې لاندې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د نوموړي مدافع وکیل وایي موکلې تروریستي فعالیت نه دی کړی خو په یوې غیر قانوني جګړې کې ښکېل و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یار بادشاہ اصالت له خوست پر استولې سمس کې لیکلي دي د طالبانو د مشر مړینه طالبانو ته ستره ضربه ده او دای بیا وړاندې لیکي چې نور باید طالبان سوله وکړي. سردار ولی سیرت له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي په رښتیا پاکستان کې پرښتیا پاکستان سوله غواړي نو ولې د طالبانو مشي حقانی شبکې ته سپاري. د هغه راپور ته اشاره کوي چې ازادي راډیو پروانه خبرونه کې خبر شو په هغه کې په کابل کې د هند سفیر دا خبره کړې ده چې پاکستان دا سیاسي کوي. ساقب مطمئن پر راستول اسمس کلیکلی دی منصور داد الله او مشر روري حاجی لالا وفات شوی دی. البته د پدې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی چې دا کسان چیرته وشل شوی دی. د منصور دادالله په برخه کې مخکې وشل ویل شوی و چې دی په یوه نشته کې وشل شوی دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په راستول اسمس کې لیکلی دی د څمکنیو عالی لیسې 15 ښوونکي د ولایت پر پوهنې ریاست اعتراض کوي چې د دوی معاشونه نه دی ورکړي. سمیع الله حلیمی تندر بیا وړاندې لیکي چې د دغو معلمانو د دوو میاشتو معاشونه تر اوسه پورې نه دی ورکړل شوی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي پروله افغانستان کې اوریدئ. ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. همدارس د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې به واوري چې په نړۍ کې تر ټولو ارزان بیه کمپیوټرونه بازارونو ته ارزه کیږي. خو اوس 2:30 دقیقې د لنډ خبرونو له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 16 کسان چې د دولت وسلوالو مخالفانو بندیان کړي و خوشی کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې 11 کسان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي د طالبان نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سختو ټکونو له کبله ساور کړي ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویډنی چارواکو سره پر پوځي اقتصادي او سیاسي همکاریو خبرې کوي. ښاغلی غنی تر دې مخکې فرانسې، ایټالیا او جرمني ته تللی وو. په مصر کې دولس کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د ورشیندونکي بم حمله وسوه. د ایتالیا ساحلي ځواکونه وایي له مدیترانې سمندر څخه شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال چې په یو لسو کښتیو کې سپاره و ژغورل دي. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د هېواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وي. او روسیا په پام کې لري چې د سوریې په لویدیځ ولایت هومس کې خپل هوایي اډه نور هم پراخه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی چې هېواد د داعش وسلواله ډله یو ترهګره ډله بولي او دوی ټینګار کوي چې په پاکستان کې هیڅ وجود نشته. په دې اړه له پاکستان د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان چارواکي وایي د داعش وسلوالې ډلې په اړه د هېواد دریځ روښانه دی او هغه دا چې دا یو ترهګر تنظیم دی او که چیرې د پاکستان په کومه برخه کې موجودیت ثابت شي نو پر ضد به سخت اقدامات وشي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې او په دې هېواد کې د ډلې موجودیت یو ځل بیا رد کړ. قاضي خلیل الله هم درځو ول پاکستان ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نړیوال ټولنې سره مرسته جاري ساتلې او دا مرسته به دوام ولري. نوموړي همدارس د داعش وسلوالې ډلې په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
ہم نے کئی مواقع پہ اس کو دہرایا بھی ہے. ہم اس جماعت
مونگ پر ڈیر مواقع دا تکرار کردی دا چھ دایو تر ہگر تنظیم دے او مونگ پیا بیویلی چھ پا پاکستان کی ایک موجود نشتا خو کچیرے پا دے ہی وات کی دشتون پاڑا کم خبر تلا سکڑو نو پر زد بے سخت اقدامات دوشی. مونگ پا تایلی دا چھ لخپل ہی وات دا بے تر ہگر جڑ لے و باسو دا ہم دے مقصد لپارمو دا ضرب عزب پنام پوزی عملیت پل کری چھ دیر کامیاب روان دی.
ضرب عزب ہمارا آپریشن بہت کامیاب رہا ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې په دې هېواد کې داعش ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د ځینو شخصي تلویزیونونو پر دفترونو تر برید وروسته د پیښې په ځای کې د داعش وسلوالې ډلې په پلاوي داسې پاړې موندل شوي چې د برید مسؤلیت د منلو ادعا پکې شوې ده. دا ډول تازه برید په 13 اونۍ کې د پنجاب ایالت په مرکزي ښار لاهور کې د دن نیوز په نامه د شخصي تلویزیون پر دفتر شوی و چې په نتیجه کې دوه پولیسو په ګډون لږ تر لږه 4 کسان ټپیان شوي وو. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و او د پیښې له ځایه دغه ډلې ته منسوب یو اختیاري لیک هم موندل شوی و. په دې وروستیو کې افغان پولیسو سرمه په قبایلي او د پاکستان په ښاري سیمو کې داعش وسلوالې ډلې په پلوي پر دیوالونو لیکل په داسې وخت کې زیات شوي چې امنیتي ځواکونو په قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځوایي په دغه عملیاتو کې سلګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، دغوی نتورک له منځه وړی او د شمالي وزیرستان 90% سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده.
په راپور کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان په وینا واوریدل چې داعش په پاکستان کې نشته او که فعالیت پیل کړي و به ځپل شي. له پاکستان لري په امریکا کې هغه پاکستانی او میرمنې چې وړ مورسې د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې 14 سنه ووژل، د هغوی په کور کې 12 بمونه د بم جوړونې مواد او زرګونه مرمۍ پیدا شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا ژغت خبریال خلیل خان په راپور کې.
د سان برنادینو د پولیسو مشر جیرود بورګوان وای چې دغه خاوند او میرمنې د پولیسو سره په ډزو کې دوه اویا مرمۍ ورکړې وي او په خپل کور کې د ماشومانو د ساتيري د یو موټر نه بم هم جوړ کړی وو چې نه دی چاودلی. پولیس وای درې نور د پایپ نه جوړ سوي بمونه هم دغه په اپارټمنټ کې پیدا شوي دي. د تحقیقات کوونکو لپاره غټه پوښتنه دا ده چې هغوی ولې دا برید کړی. په خپله سید فاروق د امریکا د شیکاګو په ښار کې پیدا شوی او د حکومت سره د مفتش په صفت کې کار کوو. میرمنه یې بیا د پاکستان وه او د نامزادۍ ویزه یې درلوده. هیڅ یوه کومه جرمي سابقه یې نه درلوده او د حکومت د څار لاندې هم نه و. په لاس انجلس ښار کې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر ډیوډ بوټچ ویلي دي دا برید په دقیق ډول پلان شوی و. ډیوډ وایي موږ پوهیږو چې دا یو ښکاره ماموریت و، خو په دې نه پوهیږو چې هغوی ولې دا کار کړی. د اف بی آی دغه مامور وایي تر اوسه نه ده معلومه چې هغوی هم دا هدف درلود او که نه تر دې غټ پلان نیولی و. تحقیقات کوونکي اوس لګیا دي چې د هغوی موبایلونه او نور وسایل وګوري چې نور شواهد پیدا کړي. ډیوډ باوشیټ وویل چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې فاروق د امریکا څخه بهر سفر کړی و او بیا له یوې ښځې سره چې تفشین ملک نومېده په پاکستانی پاسپورټ امریکا ته راغلی و. باوډش وویل چې دغه دواړو بیا واده سره وکړ. تحقیقات کوونکو د پنجشنبه پر ورځ وویل دا له ډېره وختي ده چې دا معلومه سي چې دوی دواړو د دغه مرګاري بریدونو کولو اصلي هدف څه و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې تروریزم او د کار په ځای کې جنجال کېدای سي د دې سبب وي چې دغه دواړو دا برید کړی وي. په دغه پیښه کې یو شخص کسان زخمی شوی هم دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرانو ته وویل اوس مهال موږ لا په دې نه یو خبر چې دغه بده پیښه ولې وسوه. اوباما زیاته کړه خو موږ په دې خبر یو چې دغه دواړه کسان چې ووژل شول په وسلو سنبال وو، خو موږ په دې نه یو خبر چې دوی دا کار ولې کړی.
We don't know at this point the extent of their plans.
سم د سیموش په دې نه یو خبر چې دا غوی پلان څه و، او موږ په دې هم نه یو خبر چې هغه له څه وجه دا کار کړی. پس په نیمه کې د خبرو پر مهال اوباما وویل
It is possible that this was terrorist related but we don't know.
د دې امکان شته چې دا پیښه د تروریزم سره ارتباط ولري، او د دې امکان هم شته چې دا د کار په ځای کې د یو جنجال پوری مربوطه پیښه وي. اوباما زیاته کړه
what I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this and
the امریکایانو ته دا ډاډ ورکوم چې موږ به د دې مسلې په اړه تر پایه پوری تحقیقات وکړو او ټول حقایق به معلوم کړو. اوباما وویل چې تحقیقات کوونکي د مختلفو عواملو او دا چې ولې دا کار شوی تحقیقات پیل کړی دي. اوباما امر کړی دی چې په حکومتي ودانیو، سفارتونو او په پوځي تاسیساتو باندې دي د دوشنبه د ورځې پوری په دې پیښه کې د قربانیانو د درناوي لپاره د امریکا بیرغ دی زړند وي. هغه زیاته کړه اوس مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې د خلکو لپاره دا ډیره اسانه ده چې وسلې رانیسي. د امریکا په اساسي قانون کې راغلي چې دا د امریکایانو حق دی او امریکایي ټولنه باید په غولارو چارو غور وکړي چې د وسلو د لارې د تشدد خاتمه څنګه وکړي. اوباما د خبری کانفرنس په اخره کې وویل چې د امریکا څارنوال او د فدرالي ادارې د تحقیقاتو مشر به یو څه وخت وروسته په یو خبری کانفرنس کې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه نور معلومات ورکړي او دغه راز د کانګرس غړو ته به هم د تحقیقاتو تفصیلات ورکړل شي. خو به ما زیاته کړه دا به یو څه وخت ونیسي تر څو چې موږ د دې پیښې پوره تحقیقات وکړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آیا په دې پوهیږئ چې بازار ته تر ټولو ارزانه وړاندې شوي کمپیوټرونه به په څو وي؟ د راس بیری پی فاونډیشن په نوم شرکت د سی کمپیوټرونو بازار ته راستلی چې د پروسیسر سرعت 1 گیگا هرتز دی او 512 میگا بایټ حافظه لري. دا کمپیوټر پر دې سربیره یو اس بی او او منی اچ ڈی ایم آی لري، خو تر دې ټولو لوی ځانګړتیا یې دا ده چې بای یوازې $15 ده. هو $15. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال راسبيري پی شرکت په میلیونونو کمپیوټرونه په نړۍ کې له 25 تر $15 پورې پلورل دي. خو دې نوې محصولې د کمپیوټر د بایو ریکارډ مات کړ. بیا هم د کمپیوټر او انټرنیټ له دنیا د لومړي ځل لپاره د لایفای ټیکنالوژي له لابراتوار بهر د څېړونکو له لوري وازمویل شوه. لایفای د انټرنیټي معلوماتو د انتقال نه لیدل کېدونکي او بي سیمه ټیکنالوژي ده چې خورا زیات سرعت لري او د بریالیتوب په صورت کې به د وایفای ځای ونیسي. حاضر دمه د وایفای له لارې خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو، لپټاپونو او نور الکترونیکی وسایلو ته انټرنیټ لیږدو. دا چې سیم نوی چیرته او انټرنیټ کار کوي معنا یې دا ده چې وای فای نه کار اخلو. راپورونه وایي چې څېړونکو د لای فای په وسیله په هره ثانیه کې یو ګیګا بایټ ته د سرعت زیاتول ممکنه کړي دي چې دا د وای فای د اوسنۍ ټکنالوژۍ د سرعت تر متوسط سل برابره زیات دی. لای فای لومړی پلا په 2011 میلادي کال د سکاټلند د ایډنبرا پوهنتون د څېړونکي هارت هاس له لوري اختراع شو. د لدې لارې تر مخابراتي برجونو څو ځلې چټک انټرنیټ ولېشتولی شو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکي جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هله دروغ او جوړو سي په نننې خبرونې کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسبي پیغامونه راټول کړی او خبرې دوته چمتو دي. یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د یوادې بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړی او له حکومت څخه ورچی د غیستونزې ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپل سیمو د امنیت په اړه غېدلې دي او ځینو بیا هم د تیرو خبرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستانی کلداري دراکړې ورکړې مخنه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم ستا چې په خپل ساسو په ځخ کې به دروورو راځي ورته غوښسو.
السلام علیکم. زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله دا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار سوي دي په ولایتو کې اړولې دي. بیا په چیرې د هلمند لکه د نوزاد د مساکلا د سنگین د کجکی دغه اقتصاد ضعیف په کې عباره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري نارې چیږې غلبلې وي ګودېم نه چې پیدا کولی هم اقتصاد یې ضعیف دی هم نه امنیت دغونې ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي د اصلي ځایو خلکو خبرې نه دي ورته کړې یا یې دوی پر غوږ نه نیسي او بل اقتصاد داسې ځای په دی چې په دغه ځای په کېږي سړی چې د خپل منځ کې او خپل د مځکې او خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي هغه په زرهاو کسانې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي. نو خو د هغه د نورو د مور سره خو یې خپل پیدایي نه لري نو خو بس د هغه اقتصاد د هغه ضعیف دی. نو د اقتصاد امنیت سره تړلي چې امنیت نه وي اقتصاد به خود ضعیف کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورو یې چې دغه ته نو کوي توجه وکړي چې هغه منځکې د لاس ورکړي چې هغه بلته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. خادم نور زم د فرا ولات زما سلامونه وکړل د غزیر د کارکون چې اوریدونکو ټول ومني. ما پیغام دا چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې څو رقم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخفر دوه روان دي. هر څو اقتصاد په خپل ځای باندې روان دي. زه غواړم چې سندم بنسټیز کارونه وشي لکه د وګړو برښنا د وګړو برښنا پالیسي.
نورستان ولایت مرکز پرون نا قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره په تماس کې ما الحمدلله د نورستان عمومي امنیتي وازه په تیر او دیال لسکلونو په نسبت تسلو کې او یا فیصد خشوی ده. خو د نورستان یو ولسوالی تر اوسه نارامه ده چې هغه وان تو ویګل ولسوالی په نوم یادیږي. متاسفانه مرکزی حکومت بې توجهی له امله په دغه ولسوالی کې طالبانو حضور پیاوړی شوی دي. اکثریت ساحو کې طالبان حاکمیت لري. دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بېرحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یو او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. د هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظمان دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي ترڅو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ وکړي. که خدای نه خواسته مرکزی حکومت غفلت نه کار واخلي د مرکز او عامل وسالې چې یو به امن وسالې ده دغه سینې به هم په ناخوندیتوب بدل شي. سلام دې ته احترام.
عمر بس روزګان د ولایت ګزاو د ولسوالۍ سره د اله کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچک پر مخته سی پر حالت رسیدل د مر د لوړو مقامات څخه د اله لروچ په دغه اصلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د غزو ولسوالۍ شاګردان ګرد د شواده پاتې دي سل په سل کې اصل کې نیو په ساده د شواده د لاس ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتراځي.
السلام علیکم قدرت الله د کندهار ولایت غورک ټول سوالې څخه تاسو ته پیغام دی دا د غورک ټول سوالې کې چندنګ د کاردارو د غوانو فرق نه کې زما هله د حکومت صدا ده چې د غوانو فرق خو چې د کاردار سره وخت.
السلام علیکم زنوار صدیقی د پکتیا ولایت یاری ابزاده ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ته خپل پیغام شوتوم. پیغام دا ده چې د پکتیا ولایت د یاری ابزاده ولسوالۍ ټولو خلکو ته به تر معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوس ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه ورته کوي. هغه که د صحت په برخه کې وي او که د معرف په برخه کې وي او که د زراعت په برخه کې وي او که د فایدمې په برخه کې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا 15 کاله کېږي چې د یاریوب زده ولسوالۍ 250 کیلومتره سرک صحیح شوی دی او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک پخوو خو متاسفانه بدبختانه د سرک نه پخېږي او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کېږي. د مارۍ په برخه کې خدمات نه وړاندې کېږي. که چیرې دا وازه دوام وکړي با د تظاهراتو او مدني حرکتونو له لارې د دولت نه وغواړو ټول نړیوال به په دې خبر کړو چې موږ مثلا حقوق څنګه د دولت نه وغوښتلی شو.
سلام علیکم د پکتیا ولایت خبرې کوم او د ما پیغام د اغری اشرف غنی ویلی و چې موږ به خلیج ملکو ته ویزه اخلاص کو. دلته موږ ځوان ټول د بیکاری نه راځي فوسی ګرځي د کار له نور کار لري څو ګروپا ته په لار کې موږ سره څوک په سندوري کې موږ سره موږ د پاتہ دا وایي چې موږ د ویزه اخلاص کی که چې د ویزه اخلاص کی په وانتر کې به تقریبا جنگ بالکل ختم شي. ټول خلک د میستین او ورنځي هغه ته جنگو ته مخه کوي نه بلکې لار نه لري څو کی خلخانه ورته وګی ناس مجبور دي لار وشتي یا جنگو کی ډیره مننه.
السلام علیکم زه د ازاده رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې موږ وزیر صاحب یا نور غیر د موږ په معاملې کې د ترتیبو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي. دا 15 ساعتونه پوره شي موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلي تر نه شو وتی او کوو چې موږ عرضه کړنه شي او موږ مطلب دا چې یا پیسې یا موږ سره نه اخلو خو موږ د بلډ زیات تکلیف جوړیږي. والسلام
د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه د ما غوښتنه دا ده چې د افغاني په پاکستاني پاسپورټو باندې خلک للی سعودي ته هغه هغه اوس مشکل لري. هغه نه چې راتللی افغانستان ته لري که د پاکستان په لارې ځي هلته یې پوهو پاکستاني پولیس نه شي او که داسې راځي داسې بس ورور قانوني جواز نه لري چې را شي په پاکستاني پاسپورټ باندې. دغه نه ما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړئ لکه د کردي په وخت کې چې واوښتل شول یو تعداد په وخت کې واوښتل شول یو تعداد پاتې دي. دغه خلکو ته غټ مشکل ده مسافرو ته د سعودي کې. دغه نه ما غټه غوښتنه ده ټول افغانانو غوښتنه ده اوس دغه غټه یو غټ مشکل ده افغانانو ته نورم په مخه ښایم.
السلام علیکم ازادۍ راډیو کارکونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ د اشرف غنی نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکار دي د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو د اشرف غنی ته ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې خلاصې چې د نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاصې خلک بېکار دي. ځوانان ټول روان دي څوک طالبانو ته ځي څوک د دوی ته ځي ټول وزل کېږي. ویزې خلاصې جنګ په افغانستان کې ان شاء الله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان ولسمشر ته د اجرایي رئیس ته د ملي امنیت رئیس ته او د مسلحو قواوو ستر درسیس ته صاحب ته او د شپږو وزیرانو ته څلور دېرش والیانو ته او څلور څارنوالانو ته او څلور دېرش قاضیانو ته او درې سوه 15 ولسوالانو ته عرض کوم، خواهش ورسره کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیانو ته وګورئ، کفارو ته وګورئ، چې جب تنور کار ما کوئ ملک ته کار وکړئ. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي خاص دي تاسو لاسه دي، ملک ته کار نه کوئ، جب ته کار کوئ. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنگلې ولرم او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادي راډیو نیو نړۍ مننه کوم چې دغه مو پیغام بار بار خپور کی، تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخستل د غوږو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړی ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاري توب یا کاري پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، خو زه تاسو دا په ډاګه وایم چې فساد که پراخ سوی نه وي، کم سوی هم نه دی. په دې معنا یې ژوندی مثال درته وایم، دا بالخصوص د وزارت داخلی ته راجع کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین دي، هغه د پولیسي ترافیک دي. ما خپل په خپل سترګو ولیدل چې د وزارت داخلی څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د مولست څخه رشوت اخلي، یا پرې کړه په جادو باندې د رفت و آمد اجازه ورکوي، یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځایوي دی موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته چیرمه ما خپل ولیدل چې څاندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې ورکښولې او هغه ته پرې طرفه جاده اجازه ورکړه. نو زه خپل وزارت داخلي ته دا وایم چې تاسو دونه کنټرول نه لري چې په 100 متره کې تاسو رشوت خوړل کیږي، نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو دی خدای غم وکړي، دا غو غم به تاسو څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نزدې حلقات اول اصلاح کړئ. والسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې تاسو ته سلامونه ویم او اوریدونکو ته سلامونه ویم. زموږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زموږ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلي دي، او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي، او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. موږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې مونږ ولې د دې برخې پریږدي. مونږ غریب خلک زمونږ وسه او طاقت نشته دی چې مونږ ځان د خپلې آبادۍ پیزانه بیرته جوړ کړو. جمې د یخنۍ د ساړه دي، زمونږ سات نه تیریږي، او کوټې مو ویجاړ شوي دي. مونږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو. زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده، او زمونږ د افغانستان حکومت سره بار ممالکو ډېر کومکونه کړي، ډېرې مرستې ورسره کړي دي، زمونږ په نوم یې ورسره کړي دي، او مونږ له دا مرستې نه راځي. مونږ ته دا کومک نه کېږي که چېرته دا کومک زمونږ په نامه راغلي او بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي، او زمونږ د غریبو خلکو برخه یې ځان سره ایساره کړي. نو حکومت دې د دې مخه زر تر زره د دې غم دې وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي، ځکه موږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو. حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده، الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي. وسلام کورم و آباد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه خدای دو د زابل ولایت شرطپا د ولسوالی د ولګی د کلی خبره کوم. موږ د شرطپا په ولسوالی کې طالبانو ټول لارې بند کړې دي. یت سړی سړک پورې یو پاولار یو سات سره ده، او حکومت دې هغه هم ډېر کمزورې دي، ځکه چې دې طالبان ویني او سره د خیز سیریج د پوسټو سره دا سرکان فلج. د نورو مقاماتو هم دا غوښتنه ده چې دې د لارې خلاص کړي. والسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مزکی غصب شو، د دولتي مزکی غصب شو، تر هغه سره بیره په بازار کې د کاغذ شو دته دکانونه جوړ کړل، انکشاف جهاد شو دته دکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شو دته دکانونه جوړ کړل، د زراعت شو دته دکانونه جوړ کړل. محترمه، دغه وادي ساتنه مرشده کوو چې سیاحت راوړي او دغه مزکی وګوري. دا غاسبین مخ په ډاکټر صاحب زبونه سم به څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي
ټول دنیا غصب کړل او زراعتي ځمکې ټول وچ شول، سالان وچ شول، کاریزونه وچ شول، خلکو اینداری او برمې پر دښتو کښېنولې. نو زه درته وایم چې د افغانستان د ځمکې د خاورې څخه دفاع نه شي کولی، سبا به د افغانستان د ناموس څنګه دفاع وکړي؟ نو زما پر ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ دی چې دا هغه د غاصبینو مخه ونیسي. وسلام.
زه د سنگین ولسوالۍ خبرې کوم. زه عبدالجان چې د زموږ د زخمیانو روپۍ دي موږ ته پر خپل وخت راکړی وسي. اته میاشتې کېږي چې پاسپورت درغلی دي کابل ته، او زموږ سره رئیس جمهور هیڅ همکاري په دې کې نه ده کړې. دا پاملرنه چې دغه پارچو ته وسي، دا زموږ پیسې دي پر خپل وخت باندې موږ ته راکړی وسي. موږ انتظار یو. السلام علیکم.
سلام علیکم. دنیا مسته خبره کمال دې صاحب څنګه یو ډیلر والا ما اورورا بدوای دې کانټو والا مخنیوای وسی څوک زیات وزن راوړي نو هغه مرسا سره دې غو پیسې خپل کیږي او مکه مخه درولي څنګه مدیران نه چې دې پیسې خپل بغلا باندې ګاډي بیا بریږي زیات وزن والا روټونه ټول تباہ کړل زیات وزن نه راوړي پیسې نه کې پاتې کیږي راوړي هغه دې بیا نه بریږي دې دې مخنیوای باید وای شروع را. سلام.
السلام علیکم. خاتم مصری پر حوالہ السلام علیکم. ازادی رادیو ټول کارکون تاور دین کو تاور دین کو دا زنی پیغام دسی د پاره د پاره په اکثر او سوالی کې دوا شندل کیږي اخیږي په مخصوصي داسې د سپینو غنو په شان د هوا څخه وي کچیر دوا یې د دولت ول په پټه کار کې استعمال دی اعلان کې د ملت چې موږ دوا پاشو مستان پاشو پښو تاسو خپل خاري نه کړی کوکنار په مخ نه کړی او تاسو چې تاسو خالي زیرو په څه د دوا هم تاوان د کوکنار په پرې د زمونږ کې تاوان وکړي د موږ په مسن کې پنځه کې مشان خلک کړل بل څه اسما څه ترسل خلکو ته ناروغي پیټ کړل جلدی ناروغي باندې ډیر خلک اختصاصول زما دا خواهش دی کچیر د کار دولت کې او دوا شان مو باد د اعلان وکړو خپل ګوتا باد د اعلان وکړو چې تاسو د دوا مو شپه تاسو فارین وکړی او د دوا باد وکړو چې د خلکو مختیا په تاوان وکړو چې دوا په پښین او پښین چې د خلکو نور درته تاوان وکړو باندې خو خلک به سب شمانه د بسیه کریمه څلکل ګډیرو له سوالې کې لکه په خاص شروع ګلستان ته راول سوالې کې مه شه کوکنه رسې پر دغه تر رسیدلې کله کوم ځای نه نشته کې او دا پیغام تر لوټ شرک کوي. السلام علیکم.
بلې سلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار د جړې ولسوالۍ سره نظم د ورپلو چرواک صدا خوښ دي چې د جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. بارک نه لري، د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري. نو زه غواړم د کندهار والي سره چې د زمور جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. ډېر مننه د ازادي رادیو څخه.
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښو. د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې، شکایتونه او وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو لاري لوړپوړ مسولینو ته ورسوي تر څو یا د ستونزو ته یو حل را پیدا شي. مخکې تر دې چې خبرونه پاتې ورسوم، دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونه په پای کې اعلانېږي. نو قلم در سره واخی او شمیره ولګې مشته زنګ وهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ده.